اوریدونکو السلام علیکم. په دې وروستۍ کې کله ناکله پر رسنیو کې د خبرونو صحت او یاريختونواله لپاره مغور زول کیږي. د ژوندۍ خلکو د مرګ خبرونه حتی د معتبر رسنیو نه خبره شول. دا پیخي ولی رامنځته کیږي؟ آیا رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ دي؟ رواني جګړه ده کنه؟ ټولنیزو رسنیو خبری فضا ککړه کړې ده. تر ټولو غټ عاملونه څه دي؟ د اتصال نن ورځې خبرونه په لومړۍ برخه کې به پرې بحث وکړو. په دوهمه برخه کې به په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په اهمیت خبرې کوو. سره سلی په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. زه احسان لار یو ځایم او اوس هم د نن ورځې ټول خبرونه. افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي ټام ویست او په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او انجونو لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازي رینا اميري به روانه اونۍ د قطر پلازمېنې دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له مسلکي ټیکنوکراتانو سره لیدل کاته وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی به په دوحه کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له مسلکي ټیکنوکراتانو یو پلاوی سره وګوري چې د افغانستان اړوند اساسي مسایلو باندې به خبري وکړي. د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او با عزت چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي توکو له تولید او قاچاق سره مبارزه او هڅې شامل وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د کوم طالب چارواکي یا مسلکي ټیکنوکرات نوم نه دی اخیسته چې ټاکل شوی وي د امریکا له چارواکو سره وګوري. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې د روان 2023 کال لپاره څخه د جون میاشتې تر پایه پورې د 2.2 میلیون ډالرو د هغو افغانو کډوالو ته چې په خپله خوښه وطن ته ستانه شوي دي ویشلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د ستنیدونکو افغانو کډوالو سره د نغدي پیسو مرستې 1.5 میلیون ډالر د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې او پاتې 350,000 ډالر د همدې کال د اپریل، می او جون په میاشتو کې ویشل شوي. UNHCR وایي چې هر ستنیدونکي کورنۍ ته $500 او هر مجرد کس ته $350 ورکول کیږي. د نایجر پوز د هغه هیواد په ملي تلویزیون کې په یو اعلان کې ویلي دي چې حکومت یې نسکور او د هیواد واکې ترلاسه کړی دی. د نایجر پوز د هغه هیواد ولسمشر محمد بازوام په خپل رسمي ځای کې معاصره کړی دی. د نایجر پوز یو لوړ پوړی مشر آمادو عبدالرامین په یو تلویزیونی بیان کې ویلي موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو پریکړه کړې ده چې ولسمشر بازوام رژیم ته د پای ټکی کېږدو. نوموړي ویلي چې په هیواد کې ټولو مؤسسو کارونه ځنډول شوي دي، سرحدونه تړل شوي او د شپې له 9 بجو څخه در سهار 5 بجو پورې تګ راتګ بند دی. د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو د ولسمشر بازوام د پریښودو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې د پوهنې ریاست په خوانې مرستيال چې اوس مهال په پیښور کې ژوند کوي په اوسنۍ وکمنانو ټینګار کوي چې کا په افغانستان کې ټول ته د علم او ادب لارې چارې برابرې نکړي او کار اهل کار ته ونسپري نو ډېرې ناوړې پایلې به ولري. مسکا صافه ورسره خبرې کړي.
ژوند ترانا رانا په کار دا او تورتم نه دی په کار او د بیکاری بده بلا او ماتم نه دی په کار.
محمد هاشم غمشریک چې د افغانستان د کنړ ولایت اوسیدونکو او یو لوټلو شاعرانو څخه دی و اویا کاله عمر لري او دا مهال په پیښور کې ژوند کوي. خاغلی غمشریک د دیاله سواد وصل وختم کال راځي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د پوهنې د ریاست د مشر په توګه دنده تر سره کړې و. خو نن چې هیواد یو داسې با صلاحیته شخص ته اړتیا لري هغه د دې پر ځای په کډوالۍ کې د خپل لور سره ژوند کوي. خاغلی غمشریک وايي افغانستان کې کار اهل کار ته نسپارل کیږي.
د بابل طالبان راغله موږ هم سره خوا دی خو شکره کابل ته شکره جلبات ته شکره پیښور ته راځم. اگر چې طالبان ځین مشرانو سره مکتل وشول ما نه خواهش وکړو خو هغه کوم وظیفي چې دوی ما ته راکولي زما په طبیعت برابر نه وي او هغه چې ما څو غوښتل د هغې په طبیعت برابر نه وي. مس په همدې کې سره پاتې شو. تر اوسه انتظار لرو که چېرته یو مثبت تحول نور هم او د اصلاحاتو لړۍ شروع شي او واقعیت هم دا وي په یقیني ډول په رښتیا سره کار اهل کار ته وسپارل شي تر هغې چې قانون حاکم شوی نه وي او کار اهل کار ته سپارل شوی نه وي نه ترقي راځي نه خوشحالي راځي نه عدالت.
محمد هاشم غمشریک په افغانستان کې د شاعرانو او لیکوالانو مشر هم پاتې شوی. هغه وای د افغانستان پرمختګ په علم او پوهه پورې اړه لري، خو که د علم دروازې وتړل شي نو تورتم رامنځته کیږي.
د ترقی او پرمختګ لپاره وسیلې دي. بهترینه او اولنۍ وسیله د ترقی او پرمختګ لپاره علم دی. زمون وړاندیز په هسکه غاړه د طالبانو واکمنۍ ته دا دی چې دوی باید اسلامي شریعت د احکامو سره سم او د اسلام د مقدس دین د هدایاتو او فرمایشاتو په رڼا کې نو باید د تعلیم کولو لارې پرانیزي، دروازې پرانیزي او ټولو خلکو ته که هغه هلکان دي او که جنکۍ دي باید د علم او د پوهې د حاصلولو لارې چارې حاصلې کړي.
د ښاغلي غمشریک د اشعارو لس کتابونه دا مهال چاپ ته چمتو دي. هغه غواړي د خپلو اشعارو له لارې د افغان ولس چې له کړاوونو سره مخ دی د جذباتو او احساساتو استازولي وکړي.
په دې وروستیو کې په رسنیو کې ځینو پیژندل شوو څیرو د مرګ دروغ خبرونه خپاره شول چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو غبرګونونه یې راوپارول. په همدې اړه د بحث لپاره له لندن نه خبریال او شنونکي میرویس افغان پر سکایپ را سره میلمه ده چې ورته ښه راغلاست. وایم افغان صاحب په خیر راغلاست. څه فکر کوئ ولې داسې کیږي؟ غلط خبرونه څنګه د رسنیو له فلټره تیریږي؟
مننه. ودری اومده لاته دی. یو خو دا دی چې دینی کړی په لوی لاس واړی په ټول نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې تاغوی غلط خبرونه خبره کې او ځینی مطرح رسنۍ یا مطرح اشخاص دروغجن ثابت کی داغوی کریډیبلیټی ته زیان واړوي. بل اړخداد چې ټولنیزی میډیا لږټوډۍ را منستکړې دی، خلک خبر را اخلي، هغه ډیرو کسانو لایک کړی وي، شریک کړی وي، هغه باندې پروسا کوي او خپل هم همدغه خبر خبروي. دا یې بل اړخ. بل اړخت خبر دقت پام نه کول دي، پر سرعت باندې پرتګ. خو دا ټول هغه شان دي چې د نړۍ په هر هیواد کې تقریبا پیچیږي، اما په افغانستان کې په دې وروستیو کې د دې لړۍ زیاته شوې ده. او د لړۍ د زیاتو علت یې دا دی چې طالبان په لوی لاس باندې رسنیو ته پوره معلومات نه ورکوي. کله چې رسنۍ د معلوماتو د دلوژ یا د معلوماتو د نه لاسرسي سره مخامخ کیږي، نو په هغه صورت کې بیا دی را ولاړی شي پر افواهاتو یا پر هغه ترسونو باندې تکیه کوي چې هغه کریډیبل یا باوري سرچینې نه وي. اما په لوی رسنیو کې دلته په لویدیځ کې وبخشي په بریتانیا کې دلته اوس د دې لپاره نوې طریقې په کار اچول شوي دي. مثلا دوی د فورنزیک لاب په نوم باندې یو نوی شی ایجاد کړی دی. هغه داسې دی لکه د انسان ډي ان اې چې کیږي. دوی د خبر هم همدا ډول یو دی، په اصطلاح ډي ان اې کوي، د خبر دقت ته پام کوي، د ویډیو دقت ته پام کوي، د عکس یا د انځور دقت ته پام کوي. هغه چې کیږي لاغه ورسته خبريږي په تبرو رسنیو کې پر ترته تر سرعت زیات پر دقت باندې زیات پام وی. او هغه دقت یی سبب سوی دی چې هغه رسنۍ کتور وای کسبین وای خلک اعتماد ور باندې کوي، باور ور باندې کوي، او دا غ باور فضا ساتلې ده. لبد مرغ په افغاني رسنۍ کې یا افغانستان ته په نشرات کوون پر رسنۍ کې تر دې ربریده پوری د دقت پر ځای باندې سرعت پام کیږي او دا د دې سبب کیږي ناسم خبرونه خبرې.
افغان سم د رسنۍ باندې به بحث وکړو مخکې د دینه چې پرنوري خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د دوه کسانو د مرګ داسې دروغجن خبرونه خبره شو چې دوی له رسنۍ سره ډېرې ښې اړیکې لري. دوی رسنۍ پیژني، خبريالان پیژني. مګر په تمه کې نسل چې یو دوه ورځې د دوی د مرګ خبر نه تیری شي، بعد هغه سر راښکاره کړو چې موږ ژوند یو. دوی هم پکې ځینې ګټې لري.
ظاهر خبره ده کله کله داسي چان کیږي ځین خلک قاضي شهرت تر لاسه کوي د داسي خبرونو لاله ځین خلک ځان مشوره کول غواړي زما مطلب هرګز د دوا کسان نه دي چې د دوی سره داسي وي خو د قاضي شهرت تر لاسه کول لپاره ډیر څه دي او بل اړخ پورې زبیادی یو ټکی تر ازم سرچینه یو ستا سرچینه ده مثلا تاسو امریکا راغیستی امریکا ځ خپل خبريال لري په هر سیمه کې هغه تاسو مخامخ سرچینه ده چې هغه په یو خبر وي او یو داده چې تاسو هغه سرچینه دي که تاسو خبريال په خبر نه وي هغه باید لشتر لګومن بو سره یو خبر چیک کې دا لشتر لګومن بو سره چې هغه تایید وکړي زه د بیلګې په توګه یو بل مثال درته وایم د شیخ ایبت الله په نوم کس یو اکس راووت ماته د طالبانو د مشرانو د جینو مشرانو لوري راولې جوړه او په داسې شکل راولې جوړه چې دا د تفویلې دا د ژوندې دی او ناشته همدغه اکس لبل لوري رحمت الله نبیل سیف تلې جوړه یو مخبور نه کړه ما غخبور کړه دا کریډیبیلیټی ځانمنه سو ورسته په بخښنه غوښتلو باندې مجبور سو واجه سوال چې هغه بیرته دا چیکړای نه دی او ما بیرته چیکړ بیرته چیک در رسنۍ د پاره دا انتهایی مهمه مسله ده ډیر خلک له رسنۍ نه په دا وس زمانہ کې بینیفیټس اخلي ګټه ترې اخلي ګټه ادا ده خلک کوشش کوي چې د باندې دنیا ته لاړ شي غرب ته لاړ شي چې سیا چولې وي د امریکا د پاره د بریتانیا د پاره د بلې وا د پاره هغه د معتبر رسنۍ د باور سره د خپل کیس په خاطر باندې لوبه کوي نو د دې لوبې ته مخنیوي د پاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده چې د خبر تر دقت یا تر چټکوالي باید د خبر پر تر چټکوالي باید پر دقت باندې زیات پام وسی او دې ته فکر وسی چې هو دا خبر رښتیا دی کنه دی او ثبوتونه باید وساتل چې کسبه هغه کس پیدا کیږي چې باندې کیږي هغه د معتبر سورسو ثبوتونه باید موجود
افغان سپتاس خود و موضوعات ته اشاره وکړ یو دا چې مثلا کیدای شي صحوندا کار وشي او بل دا چې ځین خلک قصدن دا کار کول غواړي مسلکی توپ څومره ارزښت لري تاسو فکر کوئ نن سبا په افغانې رسنۍ کې هغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره کار کوي د مسلکی وګړو شتون پکې شته کده د ادم مسلکیت هم دغه ستونزې راولړي
لبد مرغ ډیرې مسلکی خبريالان خو د طالبانو پر اتاق باندې افغانستان او وتل او افغانستان د خدرونو د خلاص سره مخامخ شو خو دا انټرنل مسله ده په هر څه کې مې رسنۍ ورته ناشې دي زما او ستا په چیر باندې کسان چې یا په بي بي سي کې ناشې یا په امریکا ځغ یا په بل راډیو ازادي او بل ځای کې چې ناشې هغه کسان خو مسلکی دي پر مسلکی تو باندې نور کار هم کول پکار دي رسنۍ تر ډیره بریده پوری په خپل منځ کې پر رقابت کې وته لیدل رقابت دا د زما رسنۍ باید وختي خبر خور کې نسبتا ستا ورسنۍ دي چې ماته وی ورشي پراسي ماته خلک راځي ما واوري و می ګوري اما کدی خبرونه کې یو خبر ناسم راوځي دا غي علاج بداوي چې دا غي شی به ځانمنوي لوی رسنۍ ته ما درته ول دا فورنزیک لاب چې دوی ورته وايي دا غلی باټري چې دوی نوې جوړ کړې ده دلته په بریتانیا کې بي بي سي دا نوې شی ایجاد کړي دا غل لوی رسنۍ ته پکار دي چې ویل لري اما لبد مرغ په افغانستان کې دا سلسله دا څرغلې ده چې پنیشمنت یا سزا رسنۍ ته نسته چې هغه دا و ټولنیزه سزا څخه مراده د سهار په غرسنۍ باندې څوک بیا بروسه ونه کړي د رسنۍ د دروغ خبرونه خبره کړیو خلک بیرته هم ګوري ځکه د رسنۍ د شتون ستونزه هم موجوده ده د ګوتو په شمار تلویزیونونو مجلرو کله بهر سي دی او په کور دننه دی په کور دننه معاصره دي هغه په یو داسې چوکاټ کې طالب را ترخولي دي چې واز د طالب ګټو ته دوی د بیان ازادي وایي او د باندې رسنۍ چې دي هغه تر ډیرو موادو ته په اساني باندې لاسرسي نه لري په اساني موادو ته لاس ورواچی روايه خلک ده په خوا په چیرنو ستونزه به دارا پیژیږي چې مواد به غلط راځي تر غلطه تر ولسه پورې به غلط مواد رسیږي که یو چا په کس دا کار نه وکړي په لوی لاس دا کار نه وکړي دا غو کورنۍ خبره چې د کورنۍ یو غړی مړ دی نو هغه په کار دي دا رسنۍ څوکي په کار د پردار رسنۍ باندې عریضه وکړي او دا رسنۍ و عدالت راکشي چې زما کورنۍ په غم اخته کړل زو په جوړ روغ ناشې کله دا کس لاس نه وي پکې کې البته شرط نه دی نو مسلکی توپ ډیر زیات مهم دی او په هر برخه کې مهم دی هرې رسنۍ ته په کار دي چې هغه په دې خاص کر په ورته طالبانو په زمانہ کې تر سرعت زیات پر دقت باندې پام وکړي او هغه دقیقو خبرونو دقیقو مسایلو دقیقو شانو تلاش ورواچي چې هغه
تاسو دې لري خیمه موضوع ته اشاره وکړه افغان صاحب په افغانستان کې موږ څنګه کولای شو چې دقیقو خبرونو ته لاسرسي ولرو تاسو لري طالبانو اطلاعات د لاسرسي محدود کړي دي یا مثلا طالبان خبرپاڼه خبروي چې په پلانې سیمه کې مونږ دوا یا درې د داعش کسان ووژل یا مثلا د طالبان مخالفین وایي چې په پلانې کې مونږ بریډ وکړو دوا طالبان مو ووژل دا اوس څنګه خبر اعلان کولای شي چې دا ثابت کی چې دا خبر رښتیا ده که د تبلیغات یو برخه ده؟
دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. یو دا چې موږ وایو چې طالبان وایي چې دوی د داعش کسان ووژل، دا د طالبانو خبره ده. که طالب دروغ وایي که رښتیا وایي، دا د طالب کار خو زما کار نه دی. زما خبریال هلته نه دی ورغلی چې هغه ځای وویني یا دا وکړي. دوم اړخ دا دی، رسنیو ته د انویسټیګیټیو ژورنالیزم ضرورت دی چې له بده مرغه په افغانستان کې نشته تحقیقی ژورنالیزم. مثلا امریکا ژغ ډیر لویه اداره ده، تاسو اداره ډیره پراخه اداره ده، تاسو د تحقیقی ژورنالیزم څنګه نه لري د افغانستان لپاره برخه در شیم که موجوده وي هغه باید پر یو داسې فوکس پوینټس ځینې مسایل چې راځي پر هغوی باندې فوکس وکړي او د ځینو خبرونو دغه اړخ راواخلي چې دا خبر طالب خپور کړی و دا صحیح نه و، دا خپور کړی و دا صحیح نه و. نو به سبا د طالب هم دې ته مجبور شي چې هغه به دقیق معلومات خپروي، دقیق معلومات به ورکړي. ولې دم ګړی چې یوه پیښه شوې ده پاشین غر کې شوې ده یا دم ګړی د کونړ په کومه ولسوالۍ کې پیښه شوې ده، د هغې دپاره ته یو خبریال لري په هغه په کابل کې ناستې، د هغه دپاره خو دا ډېره ګرانه ده چې هغه را ولاړ شي دا ثابته کړي چې دا پیښه رښتیا ده که نه ده. اما خپل کوشش به کوي، هلته به له ځایي خلکو سره خبرې کوي، له ځایي سرچینو سره به خبرې کوي. دا به وایي چې طالب وایي چې د داعش سره یې جګړه کړې ده، خو سیمه ییز وګړی وایي چې نه، دا برید مثال پر بل چا باندې سوی دی، پر داعش نه دی سوی، پر د جومات پر خلکو باندې سوی دی. دا هغه د خبریال کار دا دی چې هغه د یو لوري او د بل لوري خبره
راوړي، تحلیل
د ملګرو ملتونو په موټر کې دا کار روان دی. زه نه یم خبر چې دا څه وخت سوی دی، په کومه سیمه کې سوی دی، د هرې سیمې چې دی دا عمل غلط عمل ما دا نه دي. اوس په دې کې به غلطي دا راتللی چې دا ما ویلي وای چې دا کار په افغانستان کې سوی او هغه کار په اسرائیلو کې سوی وای یا په بل ځای کې سوی وای. غلط معلومات رسنیو ته راوځي، په دې کې هیڅ شک نشته، هیڅوک یې مخنیوی نشي کولی. بیا بیا به راځي، ما ته به راځي، تا ته به راځي. موږ به تر خپله وسه پورې دا کوشش کوو. یو انډیویجوال کار دی چې زه کوم، یا ته انډیویجوال کار کوي، یو رسنۍ دې چې کار کوي. رسنۍ دا معنا که وایس اف امریکا، ازادي راډیو، بی بی سی راډیو، دا غټې رسنۍ، طلوع تلویزیون یا بل دا کار کوي، دا هغوی مسؤلیت تر افرادو ډیر چند ډیر زیات دی. ځکه هغوی رسنۍ دي، هغوی مختلف افراد لري او موږ افراد یو. نو کوشش به په ټولو دا کوو چې د رسنۍ د مسلکیتوب
لور ته پام وکړو. مننه له لندن نه خبریال او شنونکی میرویس افغان کور موادن چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړي، ډیره مننه. طالبان وی چې د ملګرو ملتونو ادارو سره د همغږي ناسته تر سره کړې ده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې د اسلامي امارت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی ترڅنګ د کورنیو چارو، مالیه، عامه روغتیا او اقتصاد وزیرانو او معاونانو او رئیسانو د ملګرو ملتونو په استازیتوب کې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري امور ناظم او د یونما معاون ډانیل انډرسن او د بشري امور د همغږي دفتر یا اوچا، د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او همدارنګه د کډوالو نړیوال ادارې ای او ایم او نورو ادارو رئیسانو ګډون کړی و. تر دې وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي و چې د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په ارتیا او موثریت د بحث لپاره د هارورډ پوهنتون د روغتیا برخې څېړونکي ښاغلی ډاکټر سید حبیب اړوال او له کابل نه د مساوي حقوقو د باور مؤسسې مشر ښاغلی محمد بشیر باشر پر سکایپ سره دي چې دواړه ته ښه راغلاست وایم. په خیر اړول صاحب، سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي دي چې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو سره به خپل ملاتړ ودروي او ویلي دي چې دغه اقتصادي ستونزې دي. څه فکر کوي د سره صلیب مرستې په اوس کې د افغانستان لپاره څومره مهم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه ډېر په اساس وخت کې مو دا پوښتنه مطرح کړه. متاسفانه یو شی چې زه د یو افغانی روغتیا د برخی د کارکوونکو په صفت باندې په دې باندې پوهیږم. متاسفانه په تیرو شلویشتو کلو کې یعنی تیر نظام کې یو کار چې موږ ونه شو کولای هغه دا و چې موږ داسې یو سیستم چې هغه په اصطلاح سسټینیبل یا دوامداره سیستم وي د روغتیا دپاره جوړ نه کړ. کله چې د مخکینی رژیم یا جمهوریت سقوط وکړه د یوې دوه میاشتو دپاره حتی موږ داسې نه لرو چې موږ خپل هغه روغتیایي سیستم ورباندې فعاله وساتو. بیا همدغسې د هغې نه وروسته په هماغه وخت کې هم دا حالات داسې شو چې حتی په روغتونونو کې په د نسخې د لیکلو لپاره کاغذ هم موجود نه و چې دنیاوالو مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف ادارې او نور روغتیایي سازمانونو په واسطه باندې روغتیایي مرکزونو سپورت په غاړه واخیستو. په هغې کې د 15 مهمو روغتونونو سپورت کول د صلیبي سرخ یا د آی سی آر سی ادارې په غاړه واخیسته چې تروسه پورې په ځینو ځایو کې دوام لري. متاسفانه چې اوس چې دغه حالت بیا بندیږي ما دا تیره شپه چې په افغانستان کې د ځینو ډاکټرانو سره دا خبرې کړي دي دا حالت ډېر خرابې خوا ته به روان وي. همدا اوس مثلا زه به یو بېلګې په توګه تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. د ننګرهار د طب روغتون یا د طب د روغتون چې ډېر د طب د پوهنځي روغتون چې ډېر مشهور روغتون دی په هغې کې تېره شپه په ټول داخلي واډ کې یو مریض بستر و. ولې؟ چې هلته کومکونه نشته او هغوی مجبور دي چې د قیمت په مقابل کې خدمات عرضه
کړي. اروال صاحب اجازه راکړئ دلته پوښتنه وکړم چې سره صلیب د دغو 15 روغتونونو سره د څه ډول مرستې کولې؟ د دغه کې داسې څه درمل دي چې مثلا له بل ځای نه چمتو کول به سخت وي؟
ګورې سوش صلیب همیشه د ایمرجنسی حالت کې دوی خپلې مرستې کوي خو هغه تر هغه وخته پورې چې ایمرجنسی حالت ختم شي یعنی حالت نورمال شي. دوی دا اوس ظاهر انداز وایي چې په افغانستان کې حالت نورمال دی او ایمرجنسی حالت ختم شوی نو دوی بند کړي. دوی نه یوازې دا چې ټول تخنیکي او غیر تخنیکي پرسونل لپاره معاشات ورکول دوی هلته په دغه روغتونونو کې ټول ضروریات لکه دواوی لکه نور هغه څه ضروریات چې د مریضانو په هکله باندې او د روغتون د چلیدو لپاره ضرورت و هغه دوی ورکول. متاسفانه هغه ټول اوس په بعض ځایو کې بند شوي په بعض ځایونو کې یوه میاشت وخت ورکړی مطلب دا چې په دې میاشت
اروال صاحب سره صلیب ویلي دي چې دا یې د اقتصادي ستونزو له کبله کړي مګر ځینو معتبرو سرچینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې نه طالبانو غوښتل چې دغه مرستې د خپل طریقه د روغتونونو ته ورسوي دا د دې باعث شول. ستاسو موندنې څه ښایي چې څه د علت به څه وي چې سره صلیب په داسې وخت کې د افغانستان له 15 روغتونونو سره خپلې مرستې درولي؟
یو شی چې زه د هغې کاملا تجربه لرم دې کې هم شک نشته چې کله ناکله پخوا هم داسې وو چې د عامې روغتیا د وزارت د ځینو مسؤلینو په شخصي غوښتنو یا د هغوی په واسطه باندې چې د موږ د لارې نه دا کار مستقیم وشي دا هم کېدی شي خو ماته دا معلومات اوس نشته. او کله کله داسې چې داسې بانی هم په سیاسي حالاتو کې چې دنیاوالو سره څه مشکل دی هغه مربوطه ادارې مثلا د اوسني امارت اسلامي سره پیدا شوی وي هغوی دا بانه کوي چې اقتصادي حالت داسې دی نو دا هم کېدی شي دا دواړه یې کېدی شي.
مننه رواز صاحب. ښاغلی باشر طالبانو په دې وروستیو کې ویلي د ملګرو ملتونو د ځینو مرستندوی ادارو سره یې ناسته ترسره کړې ده تاسو دا ډول ناستې څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه مې کېله تاسو ته د تاسو قدرمنو لیدونکو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ یوه بدبختي دا ده چې په اوس وخت کې خاصتا په داسې شرایطو کې چې افغانستان په یو بشري بحران کې دی حتی بشری مرستې هم سیاسي ګټې ورڅخه اخیستل کېږي او د سیاسي اړخونو نه ورته ورڅخه اخیستل کېږي. دغسه د سیاسي برخې اړه دغه خبره ته ګوري نو زه په دې نام دا د نوستي کول دي چې کوم سره تاسو په مو چې په یو دی یو مرستندوی هم هیوادونه کوم مرسته کوي او یو ملګری ملتونه مرسته کوي او یو د غیر دولتي مؤسساتو کوم تدریجي برنامه پروژې چې دي د مرسته رسوي نیازمند خلکو ته نو دا ډول مرسته کولای شي چې دو په دوباره ترمیم کې او کوم مشکلات شته مسته شي دي د اروپا د هغ په لار او چارو کې کومک او مرسته وکړي.
د دې برخه کارپوهان په دې باور باندې چې په خوام چې کله طالبانو د دغه نړیوالو ټولنو سره ناستې درلودې او سره خبرې درلودې هغه ته نور سپارښتنه ورکول دي بلګې په ډول چې مېرمنې به نور په دې ادارو کې کار نه کوي. فکر کوي چې دا ناستې به هم د همغږۍ نوم تر لاندې د نور سپارښتنو لپاره ایجاد شي.
خو د اوس لپاره کوم ناست چې شوي دي هغه خو د دو لپاره شوي دي چې له دغه کوم شته مشکلات حل شي او دوی د بشري مرستې په ښه توګه ورسولی شي او لکه کوم سرګرداونه چې د افغانستان د حکومت له طرفه شوي دي او یا د USAID د طرف بعضی راپورین اخبار شوی دی یعنی جد هم زیاد تنافسات موجود دی چه هغه یو طرف نمایی چه در بشری مرست یو وایداتی سرچینه ده ده افغان حکومت پاره و لابد هم در طرف افغان حکومت اگر ردیوی نودن تکولش چی چه در سوی تفاهمات همان به من زلال شی او بس وقتی به لا زیاد همکاره یو به تعامل ده پاره و ده
نو تر اورو کې لپاره پیښور وشي. خغله بشپدی ورسته کې داسې خبرونه هم لاس په لاس ولا کوم مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا د مرستو د پیسو نه طالبان ګټه پورته کوي. تاسو چې په سیمه کې یاست آیا دا سم لیدلې دي چې طالبان په مستقیم ډول د دوه مرستو نه ګټه پورته کوي؟
خو لکه څنګه چې غیر دولتي مؤسسات د وزارت اقتصاد د قانون تر اثر لاندې کار کوي یعنی په څلورم ماده کې د وګړو چې کارونه وزارت اقتصاد کولای شي چې د مؤسسات د فعالیتونو نظارت او بررسي وکړي او تر اوسه پورې داسې استونزه چې هغه د نړیوال سطح یا په لوړ سطح باندې د بشری مرستو پر سوالو باندې منتی اغیزه وکړي یعنی داسې اطلاعات تر اوسه نشته. خو وړه مشکلات مخکې هم پیدا کېدل یعنی حتی د مخکینی حکومت د جمهوریت په دوره کې هم داسې بعضې وړه کوچني مشکلات پیدا کېدل مګر لکه اوس چې کوم سیاسي اړخ نه خلک ورته ګوري او سیاسي ګټې ته خطر کېږي داسې باید ونشي. زموږ د متحده ایالاتونه او د ملګرو ملتونه او د مرستندوی هیوادونه باندې غږ کوو چې دوی باید
وخت را سره کم دی اجازه را کړئ د اړوال صاحب د اړوال صاحب نه لنډه پوښتنه وکړم. وخت ډېر سره کم دی اړوال صاحب که لنډې راته ووایئ په اوس کې افغانستان چې دغو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري هلته واکمن حکومت ته څه کول پکار دي چې د دغو مؤسساتو سره څنګه برخورد وکړي تر څو دوی د ځان سره وساتي خلک د دې نه زیات نور ونه ټکول شي ونه ځورول شي؟
ډیر من ډیر ضرور ته دی وختي واکمنو ته چې د نړیوالو ټولو حکومتونو جریانونو سره تعامل وکړي او ښه روابط وساتي. دوی راخپل کړي ځکه خپله هم ضرورت لري او چاره یې نشته. یوازې سر باندې ټول کارونه کول هم نشته، امکانات هم نشته. نو دی وخت دوی ته ضرورت ده چې موسسات زړونه وساتي، موسسات راخپل کړي، په عین وخت کې تر کنټرول لاندې هم وساتي چې په نفسه بیا د خیانتونو صورت ونه نیسي. په دا شی د کنټرول په دې معنی نه چې موسسات وځوري یا موسسات ته داسې موقع ورنه کړي چې هغوی خدمت. نو دغه وخت کې د افغانستان هغه عموم خلکو ته عامو خلکو ته سخت ضرورت دی چې کومکونه مرستې ورسیږي. نو که دغه وخت کې دغه واکمنان دا کار
وکړي مننه له هارورډ پوهنتون نه د روغتیا د برخې څېړونکي ښاغلی ډاکټر سید حبیب اروال او له کابل نه د مسلې حقونو د باور مؤسسې مشر ښاغلی محمد بشیر باشه یوه نړۍ مننه چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. قدرمن ریدونکو دا وا زمون د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه ما او زما قدرمنو همکارانو ته اجازه راکړی تاسو په لویو بخون کې خدای ستاسو